طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
د طبي زده کړې د اتمې دورې قدرمنو محصلینو ستړي ماشای پامدې هیله يم چې تاسې ټول به جوړ یای او د نن ورځې د نوي درس لپاره به بیا هم حاضر شوی یای. پوهان آریان د طبي زده کړې په نن درسي خپرونه باندې پیل کوم. ګرانو محصلینو، په تیر درس کې تاسې د حمل پر وخت د لارښوونو په هکله پوه شوئ. هغه لارښوونې چې د مور او د ماشوم لپاره په ګټه تمامیږي هماغه لارښوونې مو تر بحث لاندې په تیرو درسونو کې ونیوئ. که په لنډ ډول د ټولو لارښوونو یادونه وکړم دا به ډېره ښایي. لومړی، مناسبه تغذیه وه، د دې لپاره چې یوه حامله مور او د هغې ماشوم دواړه صحتمند پاتې شي، روغ پاتې شي، سالم پاتې شي، لومړۍ نقطه ورته مناسبه تغذیه ده. داسې خوراک وکړي چې هغه ښه غذایي ارزښت لري. دوهمه مهمه نقطه مناسب فزیکي فعالیت ده، یعنی د حمل پر مهال مهمه دا ده چې مورګان مناسب فزیکی فعالیت هم ولري. دریمه نقطه هغه منظمه روغتیایي کتنه ده، یعنی په یوه میاشت یا دوو میاشتو کې یوه مور باید روغتیایي کتنځایونو ته مراجعه وکړي. څلورم، ذهن او روحیې پاملرنه، یا په ټوله کې د مینټل هیلت رواني روغتیا پاملرنه. ورپسې پنځمه شماره کې د مضر عادتونو مخنیوی، فرضاً سیګریټ څکول یا هغه دواګانې استفاده کول چې نشاوري وي، هدف دا دی چې نشه راوړونکي وي. ګورئ، زموږ او ستاسې په ټولنه کې که څه هم سیګریټ، چارس یا دغه الکول دغه د مورګانو لخوا نه استفاده کیږي، یا که استفاده کیږي په ډیره کمه فیصدي سره، خو اما ځینې بیا داسې درمل شته دي چې هغه درملو باندې مورګانې روغ دي. فرضاً ځینې د آرام لپاره درمل دي، د خوب درمل دي، خوب راوړونکي درمل دي. ځینې بیا داسې درمل دي چې فرضاً هغه انزایټي له منځه وړي، ډپریشن یا خفګان له منځه وړي، او تر څنګ یې اډکشن هم رامنځته کوي. یعنی په هغې باندې یو کس روږدې کیږي هم هماغه درمل په دوامدار ډول استفاده کوي چې دا د ماشوم د روغتیا لپاره زیان لري. اومه نقطه د خطر نښو پیژندنه ده. فرضاً جنین یا ماشوم حرکت نه کوي، د وینې بهېدنه رامنځته کیږي مخکې له دې چې ولادت صورت ونیسي، یا نورې داسې غیر معمولی کړنې یا غیر معمولی حالتونه چې هغه په نارمل پریګنانسي کې شتون نه لري. فرضاً یو ناڅاپه دردونه پیدا کیږي، د مایاتو راتلل، د وینې راتلل، دغسې نور. په دې حالتونو کې باید روغتونونو ته یا کلینیکونو ته مراجعه وشي. راځي قدرمنو محصلینو پنځلسم اضافې ته د زیګون پر مهال د یوې قابله ډاکټرې لپاره لارښوونې. په تیرو درسونو کې د مور لپاره لارښوونې وې، اوس د یوې قابله ډاکټرې لپاره لارښوونې دي. دغه لارښوونې په څو پړاوونو باندې ویشو. یو د زیګون مخکې لارښوونې ورته کوو، یعنی قابله ډاکټره باید د زیګون وړاندې کوم کارونه ترسره کړي. بل د زیګون پر مهال ځینې کارونه دي چې هغه باید ترسره کړي. بل د زیګون مدیریت برخه، تر څنګ د زیګون مختلفې مرحلې او له زیګون وروسته ځینې مهمې نکتې. ښه، راځئ پیل کوو. پنځلسمه صفحه، د زیګون پر مهال د یوې قابله ډاکټرې لپاره لارښوونې. په لومړۍ نقطه کې د زیګون د مخه ارزونه یا انیشیل اسسمنت، دغه انګلیسي کومه ژباړه چې لیکل شوې ده، که ټولې نه شئ زده کولی کومه ستونزه نشته، خو د زیګون د مخه ارزونه، یعنی زیګون نه دی ترسره شوی، یوه قابله ډاکټره مخکې له زیګونه باید کوم کارونه ترسره کړي. څومره مهم مسایل دي ګورئ. همدغه موضوعات دي چې په کلینیک کې ورسره قابله ډاکټرې مخ کیږي، نو په همدې خاطر ټولې قابله ګانې باید په دې مسایلو باندې پوه وي. د زیګون د مخه ارزونې لیکل شوي دي، د مور ټول ژوندلیک یا میډیکل هیسټري وارزوئ په ځانګړي ډول. ګورئ، د دې متن مفهوم څه نه څه مغلق غوندې دی، خو همه کله چې زه درته تشریح کړمه تاسې مې ورباندې پوهېدلی شئ. د مور ټول ژوندلیک وارزوئ په ځانګړي ډول، د مور ټول ژوندلیک هغه وارزوئ، د ژوند په اړه پوښتنې وکړئ. عمر څومره دی، مخکینی ولادتونه وو یا نه وو، د ماشوم وضعیت، مختلفې پوښتنې دي چې هغه باید تاسې وارزوئ او یادښت کړئ. په ځانګړي ډول کوم کوم مسایل لومړی لیکل شوي دي، شمارې ورته نه دي ورکړل شوي، همدغسې لیکل شوي دي. د امیندوارۍ عمر څومره دی، یعنی جیسټیشنل ایج، هلته کاغذ باندې یا نسخه کې یا البته ځنګړي ورکه کې دوسیا کې لیکل کیږي جیسټیشنل ایج مساوي، فرضاً څومره وخت کیږي چې حمل شتون لري. ګورئ، د ټولې پوښتنې د حمل مربوط کیږي. په نورو هیوادونو کې امیندواره میرمنو ته معلومات کیږي چې فرضاً اوس 8 هفته روانه ده، 15 اونۍ ده، یا 10 اونۍ ده، یا 6 اونۍ ده، یا 3 میاشت ده، 5 میاشت ده. لومړی دغه پوښتنه وشي، د امیندوارۍ عمر څومره دی، جیسټیشنل ایج. که چیرې دا تاسو ته واضح نه شوه چې څومره عمر یې دی، نو د الټراساوند په واسطه بیا ډیر په اسانۍ سره معلومیږي چې 4 اونۍ روانه ده، یا یو ماشوم یا یو جنین د مور په رحم کې د 2 اونیو دی. دا باید معلوم شي او ولیکل شي، یاداښت شي. فرضاً که د 1.5 اونیو 1.5 ولیکل شي، د اونۍ لپاره W ولیکئ، ویک اونۍ ته وایي. فرضاً د 6 اونیو 6 ولیکئ، په انګلیسي د اونۍ لپاره W ورسره ولیکئ، 6 ویک. اصلاً په طب کې د دې امیندوارۍ عمر یا د ماشوم یا د جنین عمر د په اونیو سره ډېر حسابېږي، 15 اونۍ، 8 اونۍ، 9 اونۍ. نو یو جیسټیشنل ایج باید ولیکل شي. که چیرې په نسخو کې یا په دوسیو کې لیکل شوی چې جیسټیشنل ایج مساوي فرضاً 6.5W، دا په دې معنا چې د 6.5 اونیو ماشوم دی. بله پوښتنه یا بله کومه لاسته راوړنه باید ولري، مخکینی ولادتونه څه ډول وو؟ ګورئ، یوه قابله ډاکټره باید په دې هم پوه شي چې مخکینی ولادتونه څه ډول وو. د دې لپاره باید پوښتنه وکړي له مور څخه. ګورئ، قوس کې لیکل شوی دی چې نارمل اور سی اس د سیزیرین سیکشن نه اخیستل شوی دی. لږ مسایل ځینې سخت رااخلم، خو وېرېږئ به نه. ګورئ، آسان درسونه دي. دغه قوس کې یوازې لنډه انګلیسي تشریح ده یا انګلیسي لیکنه ده. البته ګورئ مخکینی ولادتونه څه ډول وو، فرضاً یوه مور د دوه ولادتونه یې مخکې هم ورکړی دي. پوښتنه ترې کیږي چې مخکې دې چې کله ولادت کړی دی هغه نارمل شوی دی او یا که د عملیاتو په واسطه پیدا شوی دی. نو دا ګورئ قابله ډاکټرې ته د راتلونکي په اړه یو فکر ورکوي. اوس که چیرې زیګون ډیر سخت شو، یعنی دغه موجوده زیګون سخت شو، نو یوه قابله ډاکټره پوهیږي چې په تیر کې هم فرضاً دغه مور سی سیکشن کړی دی یا سیزیرین سیکشن یې کړی دی یا د عملیاتو په واسطه ماشوم ورته پیدا شوی دی، نو دا ځل هم شاید ماشوم په خپله پیدا نشي، عملیات ورته وشي. او یا که چیرې پخوانی ولادتونه نارمل شوي او عملیات ورته نه و شوي، نو قابله ډاکټره بیا په دې باندې پوهیږي چې همدغه موجوده ولادت چې صورت نیسي یوه مور کلینیک ته راغلې ده، دا به هم انشاءالله په نارمل ډول ډیلیوري ورکوي. ګورئ په دې مسله باندې ټول پوه شوی، یعنی دغه پوښتنه باید ځواب کړي، لیمور پوښتنې وکړي چې مخکینی ولادتونه څه ډول وو. دریم، موجوده ستونزې یادښت کول، دا باید یادښت شي. یو پیډ باید ورسره وي. ګورئ انځور کې وګورئ دا ډول پیډونه د قابله ډاکټرانو سره وي. موجوده ستونزې پوښتنه ترې وشي چې کومې ستونزې اوس فلحال لرئ، درد لرئ، د کوم ځای دردونه، وینه بهیدنه، تر څنګ اضافي اوبه راتلل یا نور حالتونه، دا ټول باید یادښت شي کومې ستونزې شته. او بل باید د زیګون د مخه کوم ارزونه وشي یا کوم ارزونه باید د قابله ډاکټرې لخوا ترسره شي. د رحم پرانستا یا د رحم د پرانستې معاینه کول، ګورې متن کې تاسو لیکل شوي دي، د رحم د پرانستې یا سروایکل ډایلیټیشن معاینه کول، دا باید وکتل شي. د رحم یوه برخه چې غاړه ده هغې ته سرویکس وایي. د غاړې یا د رحم د خولې اندازه یا پراخوالی، دا ډیر مهم دی ګورئ د زیګون پر مهال. دې ته سروایکل ډایلیټیشن وایي، د سرویکس پراخوالی. دا د ځنګړو طریقو په واسطه هغه کتل کیږي. نو فرضاً د دریو ګوتو فاصله ده، څلور ګوتو فاصله ده، هغه فاصله هلته په سانتي متر باندې حسابیږي. فرضاً د څو ګوتو منځ کې فاصله په څو سانتي مترو باندې حسابیږي. او که دا موضوع لږ واضح کړم، قابله ډاکټرانه سروایکل ډایلیټیشن د فینګرس په واسطه، د فینګرس میتود په واسطه هغه اندازه کوي، د دې لپاره چې معلومه شي چې ډیلیوري صورت موندلی شي یا نه. سروایکل ډایلیټیشن د رحم د سرویکس د برخې پراخوالی ورباندې ګوري. فرضاً دوی داسې کې ګوري د درې ګوتو په اندازه ځای دا څلور سانتي متره فرض کیږي، او که چیرې پنځو ګوتې فاصله وه نو اته سانتي متره. د شپږو ګوتو فاصله چې شپږ ګوتې پکې ځای شي، دغه تقریبا لس سانتي متره فاصله ده، چې دغه لس سانتي متره دا داسې یو حالت دی چې په دې وخت کې کاملا ډیلیوري صورت موندلی شي. هدف دا دی چې دا د ډیلیوري لپاره ډیر یو مناسب او سازګاره حالت دی. نو دا ګورئ داسې کیږي چې فرضاً یوه مور هغه راوړل کیږي، د دې د حالتونه څرل کیږي، او هغې ته په فکر قابله ډاکټرانه بیا نو پریکړه کوي چې اوس نو د ډیلیوري وخت نږدې ده یا دومره وخت شته ده، یا مور ته توصیه کوي چې دا د حرکتونه وکړه تر څو هغه ټایم یا موده را نږدې شي. تاسو ګورئ دغه لس سانتي متره مو په شپاړسمه صفحه کې لومړۍ جمله کې لیکلي، کله چې د رحم د غاړې پرانیسته مکمل شي، یعنی لس سانتي متر شي، مور ته لارښوونه وکړي چې فشار ورکړي. هدف دا دی چې لس سانتي متره آزامی حالت دی، یعنی د ډیلیوري لپاره مناسب حالت دی. ښه، راځو بیرته خپل درس ته دوام ورکوو. د رحم د پرانیستې یا سروایکل ډایلیټیشن معاینه کول، دا حالت باید معاینه کړي. ورپسې د ماشوم وضعیت یا پریزنټیشن تشخیص کول، دا هم د ډیلیوري د مخه یو میډوایف لپاره مهمه ده چې دا معلومه شي چې ماشوم په کوم پریزنټیشن باندې دی. که چیرې ماشوم سیفالیک پریزنټیشن و، نو صحیح ده، یعنی ډیلیوري به صورت ومومي. که چیرې بریچ پریزنټیشن و، هدف دا ده چې هغه په افقي ډول پکې پروت و، د رحم په دننه کې په افقي ډول و، نو دا داسې یو حالت دی چې په همدې حالت کې زیږون هیڅکله صورت نشي موندلی، او باید د ځنګړو تخنیکونو په مرسته هغه پریزنټیشن بدل شي. پریزنټیشن موقعیت ته ویل کیږي، وضعیت ته ویل کیږي. فرضاً چې په کوم وضعیت دی، ماشوم سار کوم طرف ته دی، دې ته پریزنټیشن وایي. د ماشوم سار که چیرې پورته و، نو زیږون نشي ترسره کیدلی، یا په افقي ډول پروت و. سیفالیک پریزنټیشن په دې معنی چې د حوصلې طرف ته باید ماشوم سار واقع شي، نو دغه باید قابله ډاکټره معلومه کړي چې د ماشوم سار کوم طرف ته واقع دی. د لاس په واسطه یې هم جس کولی شي، د ګیډې د پاسه که چیرې لاس تیر کړي، او الټراساؤنډ ماشین یا تلویزیونی معایناتو په واسطه یې هم په ډېرې آسانۍ سره معلومولی شي. ګورئ، په دې موضوع کې څو خبرې شوې. د زیږون پر مهال یا د زیږون د مخه، البته ارزونه، د زیږون د مخه په ارزونه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې دي، او تاسو نه شاید پوښتنه هم وشي چې فرضاً د ډیلیوري د مخه کومې خبرې ډېرې مهمې دي، یا کوم کارونه باید قابله ډاکټر ترسره کړي. لومړی باید عمر معلوم کړي، د چا لپاره د پریګنانسۍ عمر معلوم کړي، چې د پریګنانسۍ یا د حمل موده څومره ده، شپږ میاشتې ده، اته میاشتې ده، نهه میاشتې ده، دا موده باید معلومه کړي، چې هغې ته جیسټریشنل ایج وایي. مخکینی ولادتونه څه ډول ترسره شوي وو؟ نارمل ترسره شوي وو که سی سیکشن، یعنی سیزیرین سیکشن، دا بیا موږ وروسته تشریح کوو. د عملیاتو په واسطه ترسره شوي وو، دا باید معلومه کړي. دریم قدم کې موجوده ستونزې باید یادات کړي. کومې ستونزې دي؟ سردردی ده، د ګیډې دردونه دي، وینه بهیدنه ده، کوم دردونه یا کومې ستونزې شته دي؟ بل، د رحم د پرانیستې معاینه کول، خصوصا سروایکل ډایلیټیشن د حالت ته ویل کیږي. د سرویکس د برخې ډایلیټیشن، ډایلیټیشن پراخوالی ته وایي، ډایلیټیشن پراخوالی. بل، د ماشوم وضعیت پکې تشخیصول. فرض ماشوم په کوم وضعیت سره د رحم په دننه کې دی، دا هغه کارونه دي چې یوه قابله ډاکټر یا میډوایف دا باید ترسره کړي. دوهم، د زیږون پر مهال روانه څارنه. دا روان حالت دی، هلته ډیلیوري هم صورت مومي، ډیلیوري پروسه هم روانه ده، او څارنه هم روانه وي. د قابله ډاکټر لخوا یا د میډوایف لخوا باید څارنه هم وي. څه ډول څارنه؟ فرضاً لاندې لیکل شوي دي. د رحم انقباضات یا کنټرکشن په دقیقه توګه ثبت کړئ، هر څو دقیقو کې قوت اوږدوالی. قابله ډاکټره باید کوم کار وکړي؟ د رحم انقباضات باید وڅاري. ګورئ، ساده کوم، یې لږ فکر ولرئ، درس تر ټولو مهم دی. وبه وایو چې د رحم انقباضات هغه حالت ته چې رحم پکې کنټرکشن کوي، کلکیږي، د دې لپاره چې ډیلیوري ترسره شي. رحم چې کله کنټرکشن کوي، ډیلیوري کوي، نو مور لپاره سخت پین پیدا کیږي، پین پول حالت دی. او تاسو باید پوه شئ چې دغه پین یا درد د رحم د کنټرکشن له امله دی. یوټیراین کنټرکشن رامنځته شوی، کنټرکشن آف د یوټیرس، یعنی رحم تقلصات کوي تر څو ډیلیوري صورت ومومي. دا دغسې وي، ګورئ، وقفهي دردونه وي، وقفهي تقلصات وي، وقفهي کنټرکشن وي، وقفه وقفه وي. فرضاً د څو دقیقو لپاره د رحم تقلصات وي، کنټرکشن وي، بیرته غلي کیږي، بیرته دردونه هم آرامیږي. بیا یو څو دقیقې وروسته یو ټیرس کنټراکشن شروع کیږي او یوه مور ډیره په تکلیف کې وي، ځکه د رحم د تقلص له امله دردونه پیدا کیږي. نو ګورئ، یوه میډوایف باید دا معلومه کړي چې هر څو دقیقې وروسته درد وي او د دې شدت څومره دی، اوږدوالی څومره دی، څو دقیقو لپاره دوام کوي دردونه یا پین، ډیر قوي وي که لږ، که ډیر قوي وو هغې ته موږ وایو سیویر پین، که متوسط وو بیا موږ ورته وایو چې موډریټ پین، که کم وو بیا موږ وایو چې میلټ پین. موډریټ منځنی ته وایي، میلټ کمزوری درد، او سیویر سخت درد. په دې مسایلو باندې وروسته په راتلونکو نورو موضوعاتو کې انشاءالله پوهیږئ. نو په دې هم راسره انشاءالله وپوهیدئ د رحم انقباضات باید ثبت شي. یعنی که له تاسې څوک پوښتنه کوي چې د ډیلیوري پر مهال کوم کار باید ترسره شي، یو د رحم حرکتونه څومره وخت بعد رامنځته کیږي، څومره وخت لپاره دوام کوي، بل د مور ژوند نښې منظمه اندازه کړئ. په دې قوس کې د ژوند نښې لنډې درته راخیستل شوې دي. دا صفحه مو کټ مټ دغسې لیکلې ده لکه د ایم ډي لیول محصلینو ته چې درس لیکل شوی وي په کتابونو کې. یعنې څه نه څه تشریح کمه پکې شوې ده او اړتیا دا ده چې تشریح زه همدغسې درته وکړم. د مور ژوند نښې ګوري، د ریسپایریشن ټیمپریچر، پلس او بی پی د دې څخه عبارت دي. د مور ژوند نښې مو په اومه دوره کې ویلې دي. عموم کې د ژوند نښې هغه د ټولو لپاره یو ډول دي. ریسپایریشن د هغې لپاره لاند په کتابونو کې آر ای ایس پی لیکل کیږي. آر ای ایس پی دا د ریسپایریشن لپاره لاند لیکل کیږي. ټیمپریچر کلمې لپاره لاند ٹی ای ایم پی لیکل کیږي. د پلس کلمه لیکل کیږي. بی پی د بلډ پریشر لپاره کارول کیږي. ګوري، تنفسی باید وګوري، د تودوخې درجه یې باید وڅارل شي، پلس یې وکتل شي، فشار یې وکتل شي، سره له دې چې د ډیلیوري یا زیږون پروسه روانه ده. د هغې تر څنګ باید قابله ډاکټره د مور ژوند نښې هم وڅاري ترڅو یوه مور ژوند له لاسه ورنه کړي. بل د ماشوم زړه ټکانونه یا فیټل هارت ریټ، هدف دا ده چې په یوه دقیقه کې د ماشوم د زړه حرکتونه هم وارزوي. هغه د فیټوسکوپ په واسطه اوریدل کیږي. ګوري، د ماشوم د زړه حرکتونه د مور په رحم کې دننه هم معلومېدلی شي. اوس نو طب ډیر پرمختللی دی. د مور د رحم په دننه کې د ماشوم د زړه حرکتونه هم هغه باید معاینه شي ترڅو ماشوم هم هغه چک اپ شي، معاینه کړل شي چې کومې ستونزې سره خو نه دی مخ. ښه، بل لیکل شوی دی د اوبو د تویدو وخت او بڼه صاف، شین یا سور ثبت کړئ. ګورئ، کوم کارونه د اوبو د تویدو وخت د ډیلیوري پر مهال د اوبو تویدنه او د هغې وخت کوم وخت کې او له هغې وروسته باید دام یاداخت شي چې څه ډول رنګ لري، یا کالر یې څه ډول دی، صاف دی، شین یا سور رنګ لري. سوروالی په دې دلالت کوي چې وینه بهیدنه ورسره ده. معمولا د رحم په دننه کې امنیاتیک فلیوډ شته دي، ځانګړې مایع ده چې په راتلونکي درسونو کې وایو. همدغه مایع لومړی بهر ته راوځي د دې لپاره چې ډیلیوري آسان شي. نو دا هم باید څه نه څه تاسې وپیژنئ چې څه ډول حالات ته، څه ډول اوبه دي، څه ډول رنګ لري او کله دغه بهر ته راځي. دریم، د فعال زیږون مدیریت. دوهمه برخه هم ګورې بشپړه شوه، هغه د ډیلیوري پر مهال روانه څارنه. په دې کې د رحم انقباضات یا تقلصات تر مطالع لاندې نیول کېږي، د مور د ژوند نښې کتل کېږي، د ماشوم د زړه ټکانونه کتل کېږي، د اوبو شتون کتل کېږي. بل د فعال زیږون مدیریت په انګلیسي ورسره لیکل شوی دی، اکټیو لیبر مینجمنټ. اکټیو فعال لیبر زیږون ته وایي مینجمنټ مدیریت. د فعال زیږون مدیریت که په انګلیسي زده نه کړئ کومه ستونزه نه ده، خو د لیبر کلمه زده کړئ، لیبر زیږون ته وایي، ډیلیوري هم ورته وایي. لاندې لیکل شوی، مور ته تشویق ورکړئ چې فعاله پاتې شي، مثلا قدم ووهي یا پورته شي او کینی. قابله ډاکټرې مسؤلیت جوړیږي چې مور ته لارښوونه وکړي چې فعاله پاتې شي، ځکه د مور حرکتونه، د مور فعالیت هغه په ډیلیوري باندې مستقیم تاثیر لري. ډیلیوري آسانیږي او ژر ترسره کیږي. لاندې لیکل شوی، که دردونه شدید وي، د درد کمولو طریقې وکاروئ، د نفس ایستلو تمرینونه. که چیرې سیویر پین و دردونه سخت و، نو خاص وضعیتونه باید استفاده شي، خو په دې حالت کې د درد لپاره درمل یا د درد لپاره انستیزی، چې زموږ په ټولنه کې ورته نشه وایي چې نشه یې ورکړه، دغه باید ورنه کړل شي، ځکه بیا نو یوه مور او د هغې د رحم حرکتونه هغه نه ترسره کیږي، هغه تکلیف ځان نشي تېرولی چې هغه بیا تقلصات وکړي، تقلصات له منځه ځي د رحم. نو په همدې اساس نو بیا ډیلیوري یا لیبر صورت نه نیسي. بل د نفس ایستلو تمرینونه، ژور سا باید واخلي. ژور سا دا ګورئ، سږي د ډیافرام د پردې پورته واکې دي، کله چې سا واخیستل شي ډیافرام عضله لاندې کوزیږي، په کولمو باندې فشار راځي، کولمې لاندې په یو ټیرس باندې فشار وروړي، ځکه موږ ویلی دي چې د رحم پورته کولمې واکې دي، نو د کولمې باندې لاندې فشار راځي په یو ټیرس باندې. نو کله چې په رحم باندې فشار شي، دا په دې معنا لکه په لاس باندې چې رحم ته فشار ورکوي، او کوم جنین چې دا یا فیټس بهر ته راوځي، نو ځکه ژور سا اخیستل دا هم ډیره مرسته کوي. په راتلونکي درس کې به دغه نورې مرحلې هم تشریح کړو. اوس لپاره د درس همدومره بس، او زه پوهیږم چې دا درس تر ټولو سخت دی، خو تر ټولو مهم هم دی بیا، او تر ټولو داسې یو درس دی چې په کلینیک کې هر څوک خصوصا قابله ډاکټرانې ورسره مخ کیدلی شي. حضی قدرمنو محصلینو، درس په همدې ځای پای ته رسوو، حاضری اخلم. نن ورځ یولسمه درسي خپرونه ده. د نن یولسمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ډی توری ټاکل شوی دی. تاسو ټول د ډی توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. ښه دوسئ. علامو مرچا.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خوانیز پروگرام د خوانزی و دوز دکونکو د طبی علومو دو محصلانو او دو عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري، چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ، او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره.